په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
اشاره په ډیر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه پوهېږي.
په خوست کې هم پر اړو کورنیو یو این ایس سی آر د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل کړه.
نن با 1500 به وزله کورنیو ته نغد یو سلو 95 ډالر ورکول کیږي.
په اورزګان کې د کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمنځ سیالي پیل شوه.
انټر کلب لوبي چې د کرکټ پوسټ د خاصه په ټولو ولایتو کې په لار اچول سوی دي چې بیا به یو ټیم منتخب کیږي هغه به زی په کندهار کې بلوبي کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نمونه یې د پاندورا په نوم سندونو کې افشا شوی دی.
زما خپل خیال دا دی چې اب ډیر زیات لوی اډوینچر بنه کوي سدا سي کار بنه کوي چې هغه سره مشکل جوړ شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره او ژوند په شی بوکي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. یوناما په کابل کې پرونی تروریستي حمله وغندله او ایران له ملګرو ملتونو غواړي چې په تهران کې د هغه برید په اړه خپل دریځ روښانه کړي چې اسرائیل یې پړ پرې بللای. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د طالبانو ځانګړي قطې د کابل په 19 ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ولیکل چې د تیرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او په کې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې تیرې شپې د کابل په خیرخانه مینا کې یو چاودنه او وروسته د ډزو غږونه اوریدلې دي. دا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د عیدګاه جمعه ته نږدې د فاتحې پر مراسمو چاودنه غندلې. د کابل د عیدګاه جمعه مخې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې پر مراسمو پرونی حملې د کورنیو چارو وزارت د ویان قری سعید خوستی په وینا لږ تر لږه دوه کسان ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. خو د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول غندي. طالبانو د دې برید په تړاو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د عیدګاه جمعه مخې ته په چاودنه دخیل بللي خو داعش ډلې تر اوسه په خپله په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی او یو بل په ګډ سرحد کې نیولی دی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده. د سرچینې په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې تاجکستان ته واوړي او طالبانو د هغو مخه ونیوله. په بدخشان کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان او په تیره د بدخشان او د شمال د نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د ګډ سرحد له لارې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته تښتېدلي دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ایران د اټومي انرژي لنړیوالې ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژ د پرزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پړه پر اسرائیلو اچولې ده خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن وویل د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تروریستي حمله چې په نتیجه کې په کراج سیمه کې د تاسا په نوم اټومي بټۍ سخت زیانمنه شوه نه د غندلې. اسلامي د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې IAEA یو ونه مخکې وویل له مخکنۍ موافقې سره سره د دوی څارونکو د بټۍ ته نه دی پریښودل شوی. تهران د سپتمبر په 12مه منلې و چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکوي چې په حساسو اټومي تاسیساتو کې د څار د کمرو سرویس وکړي او فلم اخیستو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ایران غږ کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو د تاسیساتو ته پریږدي. د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې ښه ترسره شول واکمن ګوند وګټل. په ګرجستان کې د اکتوبر د دوهمې انتخابات د سخت سیاسي انقلاب په فضا کې ترسره شول او نتایجو ته د ګرجستان د امید ګوند د واکمنۍ او د احتمال لپاره چې د واکمن ګوند ناسم اجرات ښایي بیا د له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو باعث شي د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون چارواکو نن اعلان وکړ چې د ګرجستان د امید ګوند په سلو کې شپږ څلوېښت اشاریه اووه رایې ګټلې او د اپوزیسیون اصلي ګوند متحد ملي غورځنګ په سلو کې دیرش اشاریه اووه رایې ګټلې. واکمن ګوند له دې ازموینې څخه د بهرنیو منځګړو په مرسته په ګرجستان کې د اوږده سیاسي بحران د مخنیوي په هدف د اوس مهال لپاره واوښت او له وخته مخکې انتخابات پکې ونه شول او جنوبي کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا لګړو پوځي تطبیقاتو ورسته قطع کړی وو.
خبرونه ملازدی رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رډو تکي اورګیا ازادي رډو تکي کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروسته بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي دغه ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی. طالب چارواکي وایي دغه طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به یې عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرحې د جوړېدو خبره داسې مهال کوي چې تېر شپه د کابل ښار په 12مه امنیتي حوزه کې د داعش ډلې د یو پټنځای د لمنځه وړلو په هدف عملیات ترسره کړل. نور حال په دې رپورټ کې.
په کابل کې د تیر ورځې چاودنې او له هغې وروسته د دې ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یا داعش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دې پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هیواد په کچه باندې نظر کولول ول لمنځه وړلو لپاره یو دغه لري او طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دې دغه کوم تحرکات چې دي دغه هم نامرئي دي، کوم
خغلی کریمی وی دایش وس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواخ نه دی او ډیر ژر به لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې تیر ورځ د کابل ښار ادګا جماعت مخې ته د خلکو پیوی ګڼګونی چاودنې لږ تر لږ دوه کسه ووژل او درې نورې ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې چاودنې وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د لمنځه وړلو په مخ عملیات وکړه. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله لمنځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویان بلال کریمی اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له وخت د رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اگست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښود او خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د ډیرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارل دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړي چې دغه هیواد روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی، د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بیلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناست یا اظهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې همداراز زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیايي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي، د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیايي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چاري دغه هیواد روغتیايي سیستم په وارده مخه د کووید 19 څو څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه په ورستیو الکترولوګو دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړي. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړي ښیي د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمو نو صابلو بورو سیمو کې یونیسف د روغتیايي خدمتونو شپېته سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلې څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
دغه راز په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستو د ویش د هڅو په ترڅ کې په خوست کې 1500 اړو او بي وزلو کورنیو سره د يو ان سي ار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري لخوا د نقدو مرستو د ویش بلړې هم پیل شوې ده. مسؤلینو په وینا په دې مرستو کې هر کورنۍ ته 115 امریکایي ډالر ورکول کېږي. نور حال په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزدي د خلکو ژوند ستونزمن کړی، د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا په خوست کې 1500 اړمنو او بیوزله کورنیو سره د نقدي مرستو بهیر پیل شوی. مسؤلین وایي چې د بیوزله کورنیو سروې کې له ډیر دقت کار اخیستل شوی او دا 1500 کورنۍ د یو پلاوي لخوا د 800 سروې شوي کورنیو له منځه ټاکل شوي دي. د خوست په ولایت مقام کې د یونیسیار استازي ایوب اندیال د نقدي مرستو د ویشلو په ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل
یونیسیار نړیواله موسسه په خوست کې اوس کې ډیر فعالیتونه په مخ وړي چې نن به 1500 بېوزله کورنیو ته نقد 115 ډالر ورکول کیږي او یو څو ورځې وروسته به په ګوربز ولسوالۍ ګلان کې کې 100 کورنۍ ته د شلټر پروسه هم شروع شي.
هغو کسانو چې یاد نقدي مرسته یې ترلاسه کړه وایي له دې مخکې د غریبۍ په وجه له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. د باک ولسوالۍ اوسیدونکي نیکمل وویل دی د ښوونځي په 12 ټولګي کې دی او پلار یې د لاس مزدوري کوي. ډېر بې وسه دي او دې مرستو ته یې ډېره اړتیا درلوده.
د بې وزله کورونه لیکل دا سروې وکړه، موږ سره نقدي مرسته وکړې، دوه پیسو ته نن سبا کې موږ ډېر اړتیا لرله. بېخي ډېره زیاته زه خپله کور کې د کور سرپرست یم، مکتب وایم، 12 سم کې یم، نور هیڅوک د ګاټې نه لرم. یو پلار لرم هغه دی دیوالونه خختي کور کوي.
حسن ګل یو بل کس دی چې نقدی مرسته تر لاسه کړه. د ویل کاروبار نه لري خو مخ کې د دوا درملو لپاره پیسې نه درلودي.
والله خدای نه زګه کور یو خپل مرزای لرو بل صدر کوم کاروبار ونه چې مې ته چې نه وینور وړه خو نه دي چې شتانه چې وایې کو زګی دا مو سوسه سره د خدای خو کې زګی دا غو کې نو در وکه چې می کاروبار ورسره چلیږي د مرکزی صنعت سره.
بلخوا طالب چارواکو د یونیسیار لخوا 1500 اړمنو کورنیو ته د نقدي مرستو د ورکړې پروګرام یوه مهمه اړتیا وبلله او ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به مرسته کوونکو ادارو ته د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره وړ شرایط برابر کړي. خوست والي محمد نبی عمری ویل یاد مؤسسې د اړمنو کورنیو په ټاکلو کې له ډېر دقت نه کار اخیستی او په رښتینې ډول یې مستحق کورنۍ انتخاب کړي دي.
د یونیسیار له طرفه ماشاءالله دوی یو چنګ کړی و، یوه سروې کړې وه، تقریبا د 800 کورنۍ وه. په هغې کې دا لازمه وبلله چې 1500 کورنۍ هغه دي چې عاجل مرستې ته ضرورت لري او په هنده کې به نورو کورنیو ته انشاءالله یو پروګرام شته چې ونیول شي.
په خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې مهال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شوی چې په افغانستان کې بیکاري او بیوزلي ډېره شوې ده. د ځینو نړیوالو ادارو د څېړنو پر بنسټ د افغانستان نیمایي وګړي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په اورزګان کې د کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمن سیالۍ پایل شو. مسولین ویل دغه لوبو څخه هدف دا دی چې د افغانستان د ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیالیو لپاره له دې ولایت څخه تکړه ټیم غوره شي. په ورته وخت کې د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي له مسولینو څخه غواړي چې د کرکټ د ودې لپاره د ډېره هڅه وکړي. نور په دې رپورټ کې
د لاسونو د پرکار په اورزګان ولایت کې د کرکټ د هغلوبغاړو دی چې نن په مرکز ترین کوټ شار کې تر دوه میاشتو ځندورسته یو زلبیا د یو بل پوڑان دی په سرو او ابي جامو کې لوبغاړي ته سره ووتل. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ ولایتي مسول خیر الله افغان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې ډیر لسلوب د لوبر خاخیسته ده او یو وشتور زیبه دوا موکړي. هغوی یا د سیالی چې د کرکټ بورډ په مالی لګښت پیل سوی هدف یې په اورزګان ولایت کې د کرکټ واده او د لوبغاړو روزنه ده.
کارلس لوبډلو ترمنس ټورنمنټ دی انټر کلب لوبي دی چې د کرکټ بورډ د خاص په ټولو ولایتو کې په لار اچول سوی دی چې بیا به یو ټیم منتخب کی جګه بزی په کندهار کې بلوب کوي د انټر کلب لوبي نن دوشنبه د چپیل سولې ګراوند به درته جوړیږي او موږ دفتر نه درلود لیاغه د دفتر یو مرته منزور کړلی نو داسې څه څه شان کرکټ بورډ وادي را سره کړی دی. ان شاء الله چې نور به د روزګان کرکټ ډیر پرمختګ وکړي ډیر زیات غټ وادي کرکټ بورډ را سره
نموړی له لوبغاړو سره جمعنه هم وکړه چې په نږدې ورځو کې به په اورزګان ولایت کې د کرکټ یو لوبغاړي او د کرکټ یو اکاډمي هم جوړ کړي. د یادو سیالیو په پیلولو سره په اورزګان ولایت کې د کرکټ لوبغاړي هم خوښ دي. لوبغاړو د یو شمیر ستونزو یادونه هم وکړه او له مسولینو یې وغوښتل چې شته ستونزې دې ورته حل کړي. دی وایي د معیاري لوبغاړي او د روزونکو نشتون یې اساسي ستونزه ده او له مسولینو یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. له ډلې شمس الله او جاوید ازادي راوړی ته ویل
ته مې یو څه زده کړل یو څه په کندهار کې یو څه پر مختګ مش کولای سي د غلوب څخه توجه مش ځان ته غواړم چې د ارڅون همکاري د زموږ سره کې دی باز مش سره دغه په بخښ کې همکاري وکي. یو رسمي میدان مش نه لرو چې مش لوی ور باندې وکو وینې چې د بری ارڅ پراته دي.
مش غواړو د خپل تجارت سره د خپل کرکټ بورډ سره چې مش ته اکیډمي راته جوړ کړي او ګراوند غواړو زموږ روزګانیان کرکټان ګراوند ته ډیر ضرورت لري او دغه خپل تجارت سره غواړو چې مش سره جلس مرسته وکي.
دا په داسيال کې دی چې د غلوب ترڅنګ په اورزګان ولایت کې په شخصي لګښت هم د کرکټ سیالي روان دي چې تر دا مهاله یې څلور لوبې تر سره سوي دي.
ا
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نمونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې په دې وروستیو کې افشا شوي دي. عمران خان ویلي که ثابته شي چې کوم چا د فساد یا نورو غیر قانوني لارو شته او جایدادونه ترلاسه کړي نو به حکومت په وړاندې مناسب اقدام وکړي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نمونه شامل دي. نور حالې زموږ د مشال راډیو دی همکار شاهنواز ترکزی په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی د هر چا نوم چې په پندورا پیپرز کې راغلی په ضد به پلټنې کولی شي. عمران خان د اکتوبر په درېمه په خپل ټویټر لیکلی د ټیکس غلا کوونکو او درغلی کوونکو لخوا په ناقانونه ډول پیسې جوړول او بیا دوی رسوا کولو باندې د پندورا پیپر ستاینه کوي. وزیر اعظم عمران خان لخوا د درې عبارتونو په ټویټ کې دا هم ویل شوی، حکومت باید هغه ټولو خاریانو تحقیقات کوي د کوم نمونه چې په پندورا پیپرز کې راغلي او که څه هم غلط پکې ثابت شو په ضد به مناسب عملیات هم کوي. پندورا پیپرز په پاکستان کې خپل رپورٹ د اکتوبر په درېمه جاری کړ چې پکې د اوسو نه زیاتو پاکستانیانو نمونه شامل دي. په دغه تنانو کې په وفاقي کابینه کې د ناستو وزیرانو او ځینې د اپوزیشن ډلو سیاستدانانو، د پوز د ځینو پخوانی افسرانو، بینکرانو، میډیا مالکانو او د ځینو کاروباریانو په شمول یو شمیر نور نمونه هم شامل دي. په دغه تنانو کې موجوده وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین، سینیټر فیصل واوډه، د مسلم لیگ قافی او مشر او وفاقي وزیر مون سلاحی، د پخوانی وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار دیوزوی، د پیپلز ګوند شرجیل میمن، د سنت وفاقي وزیر خسرو بختیار اورور او د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالعلیم خان او نور هم شامل دي. په پخوانی فوزي افسرانو کې د پخوانی لیفټن جنرال شفاعت الله شاه، د ټبر د آفشور کمپنی په واسطه په لندن کې جائیداد او د پخوانی لیفټن کرنل راجا نادر چې وروستي پاکستان کې سیاست هم شروع کړو ویل شوی چې د هغه هم په بهر هیواد کې جائیداد ده. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري د اکتوبر په درېمه د شپې نه وخت د اردو ژبي ټي وي چینل جیو سره په خبرو کې ویلي وزیر اعظم عمران خان اعلان کړي غلطي که ثابت شوی کاروائی وکیږي.
اب اس بار بھی جو نام آیا ہے شوکت ترین صاحب،
اس دا وار چې کوم نمونه راغلی نو شوکت ترین په خپل پوزیشن خوازه حق، باقی چې رچا نمونه پکې دي نو هغه به هم دغه عمل نه تیریږي. لکه څنګه چې د پی ټی ای وزیران په تیر وختونو کې تیر شوی په چا چې هم تور دي هغه خپل ځان صفا کوي. دلته ته احتساب یو ډیر سخت نظام دی او وزیر اعظم په هغه نظام باندې عمل کوي. پینڈورا پیپر د هغه تحقیقاتي ټیم لخوا جاری شوی رپورٹ دی چې په یو سل اولس ملکونو کې د یو نیم سل میډیا ادارو شپږ سو خبریالان جوړ کړي. دغه رپورٹ په یو کروڑ او نولس سو فایلونو یا معلوماتي رپورٹونو مشتمل دی. په پینڈورا پیپر د عوامي نیشنل ګوند صوبایي ترجمان سمر هارون بلور هم په خپل ټویټر لیکلي په رپورٹ کې د وفاقي وزیرانو نمونه غوښته دي خو د بچا خان د پلویانو نمونه پکې نشته. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق لخوا د جیو ټی وی په پاڼه په یو خبر کې هغه ویلي په رپورٹ کې چې د کوم تنانو نمونه راغلي په ضد یې پلټنې وشي، دغه تنان دی خو د خپلو هودونو استفاګانې ورکړي یا د حکومت کور ته ولیږي. د پیپلز ګوند ترجمان فیصل کریم کندی هم په خپل ټویټر د پینډورا پیپر ځینې تصویران او یا سکرین شاټس لګولي او ورته یې لیکلي دي پینډورا پیپرز. تجزیه کار محمود جان بابر وای لکه د تیر وختونو په شان به دا وار هم په دې رپورٹ کې دراغلی او تنانو په ضد هیڅ ګام پورته نشي، خو که پورته کیږي نو په هغه کې به بیا د حکومت کوم خاص مقصد وي. نو هغه څنګه
عمران خان صاحب چې کوم په مشکل حل کې لګیا دی د حکومت چلی زما خپل خیال دا دی چې اب ډیر زیات لوی ایڈونچر بنه کوي، صدا سي کار بنه کوي چې هغه سر مشکل جوړ شي. او دویم کار دا هم کېدی شي چې هغه د یو سو کسانو قرباني ورکي او چې هغه کم د پریوتې ساک ته دا واپس بحالولو لپاره دا شی استعمال کی او خلکو ته وایي چې وګوره کنه زه په خپل خبره باندې اوس هم قائم یم، وګوره زه خو اصلي سړی خو زه یم چې تاسو حکومت ما ته راکړي.
کومې ادارې چې دغه رپورٹ تیار کړي هغه آی سی آی جی معنی د تحقیقاتی صحافیانو نړیوال سازمان دی. دوی هم د اکتوبر په درېمه په خپل ویب سایټ خپور شوی او خبر کې په یو ځای کې لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم شو وعده یې کړې وه چې پاکستان به د کرپشن او یا د درغلیو نه پاکوي، خو د پینډورا پیپرز پلټنې ښایي چې هغه حکومتي تنان چې د عمران خان سره ډیر نږدې پاتې کیږي په خفیه طور په میلیونونو ډالرو کمپنیانې جوړې کړې دي.
و امردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نمونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې افشا شوي دي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نمونه شامل دي. دا سندونه په امریکا کې میش د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوال ټولنې لخوا خبره شوی. په خبرو شو سندونو کې د نړۍ د وسنیو او د غرس پخوانیو مشرانو د مالی فساد او په بهر کې د پټو پنګونو څخه پرده پورته شوې ده. نور به په دې رپورت کې واورو.
د نړۍ یو شمېر رسنیو د یو لړ افشا شوی اسنادو په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالی فساد ښکارندوی نه کوي. دا سندونه د پاندورا تر نامه منتشر شوي چې مجموعي شمېر یې 1.9 میلیونه مالی سندونو ته رسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 شهبرانه او 300 پخوانیو مشرانو د مالی فساد ښکارندوی کوي چې د نړۍ د یو نوي هیوادونو چارواکو ته مربوط کیږي. دا اطلاعات تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په منټه خبره شول. یاد بنسټ لا نه دروخانه کړی چې څه ډول یې د قاصناو تر لاس ورسېدلې. او همدارس د رویټرز خبري اژانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقل ډول نشي کولای چې دغه سند پاړه دې ادعا او جزئیات تایید کړي. د لاسوندونه ښکاروي چې د اردن 500 میلیونه ډالر د بهرنیو بانکونو لاره په بریتانیا او امریکا کې پایاني کورونو باندې لګولي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لا قوله دغه سندونه ښکاروي چې د کوریو نوک خپنوم یو روسی ښځه چې کلونه یې د روسیې لا ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پټه اړیکې درلودې. په 2003 کال کې په کارایب کې په تورتولا جزیره کې د یو بهرني شرکت لاره تواندل چې په موناکو کې د یو اپارټمان مالک شي. دا سندونه همدارس ښکاروي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آندري بابیش فرانسې ته څیرمه په یو کلی کې د 22 میلیونو ډالرو پارځښت یو کور اخیسته. خغلی بابیش د یوې تلویزیونی مناظرې په ترڅ کې ویلي چې هیڅ کوم اشتباه کار یې نه دی کړی.
ستاسو لا پیغامونو
تقریبا لس نس کې چې باندې تیر تاریخ په وخت کې هم او سم معاشات مې له کوم څه هم زیات سلام سي د ورته سره مخې نو هیله مې دا ده د مرګته شاوخوا چې موږ معاشات او هم وخلې په دې کې چې خلک دې په غوږ کې اخته دي مننه هیله مې ده.
بله السلام علیکم. غزن خان نو میګم نن راځه خلک چارواکو څخه نو وختونه ده چې ننګرهار کې د وی کوڅې په سر کې تلاشي وي د کوڅې په اخر کې نو طالب چارواکو څخه نه دا وختنه ده چې په مکیان په جلال آباد کې یو کس ګیره لري هم نشي ګرځېده. اوس ګیره لري په جلال آباد کومه مشکل نه کوي. په دې اړه ما پیغام خبر کړی دی په منم غوې
ما پیغام خدای د ورور نه غفال غېږم د شمزو د ول سالې زخه و د شمزو د ول سالېم د مسلم باغ څخه موږ شته د فلان دورې باندې په دالار چمن بارډر باندې نخله نره الکی کارډونه د لرکو ماجر کارډونه نن منل کی کورونه د لې په مسلم باغ کې دي موږ د لټیک په سره مخامخ یو اوس خدای پاکم دي چاره وکي له حکومت څخه موږ دا یې لږه چې موږ د شپې د فینان د اتیز موږ د لیو فینان څخه د لوري څخه دا خو هیڅ څه چې دا لار څه اسان کې دا موږ کارونه نه ومنل ماجر کار نه منل کیږي ماجر کار سره د مګر منل کیږي نه.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. زاد واسی د کندهار ولایت میواند ولسوالی څخه پیغام کړم. پیغام دا دی ورور د میواند ولسوالی تمرست راځي ممرست مستحق کسان ته نه رسیدلی هغه کسان ته رسیدلی چې دا تاریخ کومه لګر وي یا په شتین دران کې پرې د لطشیک سلام کې پرې د داغو سب نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه له تو څخه کړي دل هیڅ نه نو مشته کړي دین مسکین تمرست رسیدلی.
السلام علیکم. د بهرمن څنګه تاسو سره په تماس کې یم چې موږ د بهرمن ازه ډېر خراسه ده دلته کوم دا هغه ترګر دي چې موږ وطن خاپو موږ د دې څخه ډېر ناراض دي او بازار مو ډېر یې کنټرول دی کوم امنیت نه سره پکې خو دې سره د کوروس خبر او وسم په بابا دې ډېر ختم بڑا دي د دې په ورکا کې دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې راته پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریګ دی او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه او د غرس ژوند په